په پی خبر کې د ماسپخین یو به جشوردین کړو مشال رادیو په یو بلګل کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعات پر فوټونه او هونیس پروګرام د مشال مرکه د خبرونه د بشیر ګواخ
لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیولی دي. پاکستان ته چینایي د کورونا وایرس ضد ویکسین ورسېدلی دي او په برما کې پوځ کودتا کړې ده. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک غړو په یو بل د ډزو او نښتو پیلولو تورونه پیل کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عیدت الله پرون نوښته مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې د کراچۍ په سورابګوټ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د غورځنګ د غړو ارمان لوڼی او عارف وزیر د تلین غونډه جوړه کړې وه چې په دغه مهال پې پولیسو چاپه ووهله او په ډزو تشدد سره نه یوازې د غورځنګ غړي زخمیان کړو بلکې ډېر کسان یې و هم نیول. بلخوا د کراچۍ د پولیسو مشر ساجد سدوزی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کسانو بغیر له اجازې په سورابګوټ کې غونډه کوله نو ځکه یې نیولی دي. هغه همداراز ستور پورې کړ چې د غورځنګ څلوېښت کسان تر نیولو مخکې د دې غورځنګ غړو په پولیسو ډزې کړې او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د تورنه بېبونه ده بللي. د پاکستان د تعلیم وزارت ویلي دي چې نن د پرایمري سکولونو او پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو په مخ خلاصې شوې. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود نن په ټویټر لیکلي چې په دې سره د تعلیمي ادارو د پرانیستو آخري مرحله هم پای ته ورسېده. تر دې مخکې پاکستان حکومت د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړې وې او به تیره میاشت په مرحلهوار شکل پرانستل شروع کړل. د پاکستان حکومت وایي چې له چین ورته د کورونا وایرس ضد ویکسین ورسېدلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان نن پر ټویټر لیکلي چې دغه 15 لکه ډوز ورسېدلې ویکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو ته ورلګي. د پاکستان د روغتیا وزارت د جنوري په 13 اعلان کړو چې د برتانیا او سویډن د کمپنیو څخه هم دوی د کورونا وایرس ضد ویکسین اخیستی دي. بلخوا په پاکستان کې په 43 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 26 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې د وایرس د دې وایرس له وجې د مړو شو شمېر 1603 ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویب سایټ نن لیکلي چې تر نن یعنې د فروری لومړۍ نیټې پورې په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1415 کیسونه ثبت شوي دي چې ورسره د وایرس وهلو ټولو کسانو شمېر 15,46,428 ته رسېدلی دی. دغسې په 13 ورځو کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه 1258 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي د ترکی د ولسمشر لخوا د طالبانو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنې ښه راغلاس کوي. د ولسمشر دفتر پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند او د ترکی افغانستان په همکارۍ او سوداګرۍ هم خبرې او ټینګار وکړ. د برما ځواکمن پوځ نن سهار کودتا کړې او د چاپو په محلي د هیواد مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګون نور لوړ پوړي غړي گرفتار کړې دي. نن د پوسټ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې په محل د ثبات په مخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلانوي. بلخوا امریکا، استرالیا او نور هیوادونو په کودتا او د حکومتي غړو په نیولو اندېښنې ښودلې دي. په برما کې تیر کال په نومبر کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې له دې وجې خرابې شوې وې چې پوځ په انتخاباتو کې د درغلیو خبره وکړه. د سوچي ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي تر بریا وروسته ټاکل شو چې پارلمان به خپلې چارې د فروری په لومړۍ نیټه یعنی نن پیل کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس راځو اولنی رپورټ ته. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ غړو پرون په سوراب ګوټ کې د خپلو یو شمېر وژل شو ملګرو ګډه تلین غونډه جوړه کړې وه، خو په خبره چې پولیسو د غونډې کولو ته پرېنښودل او ځینې ملګري ورته ونیول. دوی وایي په ملګرو پولیسو تشدد کړی او ځینې زخمي کړي دي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې غورځنګ د غونډې لپاره حکومت اجازه نه واخیستې او دا چې دغړو په ډزو کې د پولیس څلور سرتیری ژوبل شوي دي. تفصیل د نیاز علی خان پر رپورټ کې.
د سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ غړي د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډې ته نه دي پرېښودي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د جنوري په 1 ماښام د سوراب ګوټ په سیمه کې د تلین غونډه را جوړه کړې وه، خو دې غونډې ته د خلکو د راتګ په وخت پولیسو اجازه ورنکړه او په ډېر شمېر کې کسان ونیول. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دعوه کوي چې پولیسو دوی ته د غونډې اجازه ورنکړه، خلک یې ټپیان کړل او په ډېر شمېر یې نیولي هم دي.
د کراچی پی ٹی ایم کور کمیٹی ممبر په کراچی کې د شهید ارمان لونی او شهید نقیب الله مسعود د برسی په مناسبت سره مونږ یو پوره منتازیاتی ریفرنس منعقد کړی و. په هغې باندې د پولیسو لخوا سټیټ فایرنګ وشولو، په هغې باندې چاپه ووهلې شوه او سخت تشدد یې وکړلو، چې په هغې کې زمونږ دوه ملګري کلیم الله او نعیم زخمیان شوي دي.
محمد الله کراچی پښتون ژغورنې غورځنګ کور کمیټي غړی یم. نو دغه په والا سره دغه انتظامیات چې کومه قانوني کار وی مونږ کړی و، دوی اول نه په ډیر ګڼ شمېر تعداد باندې پولیس دار غلی وی چې په پروګرام نه مخکې تقریبا موږ یو 13-14 کسان ونیول، چې کله پروګرام ته ملګری د لره لره ځاینه لری راغللې، چې په دا کې مونږ تقریبا ډېر ملګری نیولی دی او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
خو د سن پولیسو په دې حق لا سن دی ویلی. خو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب کوټ کې پی ټی ایم د حکومت ته اجازه بغیر کونډه کوله. پولیس چې هلته لاړل نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټوی وویشتل، چې پکې سلور پولیس هم ټپیان شو. پولیسو په دغه وخت 30 کسان نیولی دي او نورې پلټنې روانې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د جلسې رستو په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه. د مقدمې رستو علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې رستو نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر 14 د علي وزیر د نیولې کېدلو په ضد کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د هغې رستو پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. پولیسو په علي وزیر او په مرګري د تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر سره نیولې شوي د پی ټی ایم نور غړي د یوې میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد واکسین به نن پاکستان ته ورسی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د پوځ الوتکه پرون د جنوري پر 1 چین ته تللې چې د کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بسته پاکستان ته وروړي. سلیم جګړه زیاته کړې د فبروري له 3 یا 4 نیټې به د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي، چې په خبره لومړی به روغتیايي کارکوونکو تر هغه وروسته نورو خلکو ته دغه واکسین ورکول کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پوینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمې اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا ویکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډیر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوشد دو نیم زره اهلکاران تربیه کړی شوي دي. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې اتو ضلعو کې جوړ شوی په 280 د ویکسینو ورکولو مرکزونو کې به د دې ویکسینو ورکول پیلېږي. دوی وای په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات د ویکسینو ورکولو دغه مرکزونه جوړ دي.
د کې د هری صوبې ته خپل مختص ساده تقریبا 15 لک ویکسینز ټول پاکستان تر راسي. هغه نه پاس کوم زموږ د چاینا کوم ساينوفارم ویکسین دی هغه دی. د نه پاس کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 ملیون ویکسین دا غي ترانسپورټیشن د فروری اخیرا نه شروع کوي. په دې اولنی مرحله کې به مونږه د صوبې هغه اته اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږه چې کوم د هیلث کیر ورکرز دي هغه ډاکټران پیرامیډیکس نرسان هیلث سټاف کوم په هسپتالونو کې کار کوي او د کووډ مریضانو نه هغه ته د ایکسپوژر ریسک زیات دی هغه ته به ویکسین ورکو.
د صحت ماهرینو په وینا د ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او دا غي علاج هم ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین نه راتونکو د ویکسین بالکل محفوظ دی.
ټول ویکسین چې کوم یو را روان دي مختلف ویکسین را روان دي چې کوم پهلا فیز کې را روان دي دا ساينوفارم را روان دي نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دي. دا دوی کې یو ویکسین هم د څنګه دی چې کوم چې خلکو ته نقصان ورکو لیچر ته کې معلومات وی او هغه باوجود ور کولای شي نو پہلا خود دې فائدې زیاتې دي بجای د دې چې د دې معمولی څخه نقصان وای.
د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په وړمبي مرحله کې به پېښور مردان ډی ای خان بنو سواد ایبټ آباد کوهارت او نوخار کې د صحت محکمې اهلکارانو ته ویکسین ورکول کیږي. د دې په وینا دا کمپاین به راتلونکي ټول کال دوامدار وي. بلخو د سرکاري شمیرې تر مخه د فروری وړمبي نیټې پورې په ټول پاکستان کې کرونا وایرس خوشا پنیم لکه کسان اغیزمن کړی دی. دغه شان خوشا 15 لکه کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر د خوګخیل او قبلی حکومت غوښتي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سل اداره دې په تورخم دروازه د کسٹم ټرمینل او دفترونو د پراخول په چارو کې دوی سره سلا مشوره وکړي او باور دې تر لاسه کړي. د قبلی د مشرانو په خبره حکومت باید دوی سره نوی لوزنامه لاسلیک کړي. د ان ال سی ادارې سرواکي وایي دوی هم غواړي چې د خوګخیل د مشرانو په همکارۍ په تورخم دروازه د سوداګرۍ نوی او معیاري اسانتیاوي او پترس کې ځای خلکو ته د روزګار فرصتونه برابر کړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیکس اداره په تورخم کې کسٹم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو ترغې پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوې خستي. فدرل بورډ اف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستیکس یا صدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواري ورسپارل شوې. خوګخیل کوم وای چې په تورخم کې د ادارو ته د خپل ځمکو سره برخه د میاشتنی مراتب په بدل کې ورکړې و. خودی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مراتب کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وای
نن شپږ کاله مخکې ان ال سی بیا راغی تورخم لا چې دلته مونږ یو ایکسپورت امپورت ټرمینل جوړو زمونږ لږ ځمکه په کار ده نو زمونږ د خوګخیل کوم چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یغه کیناسته یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکرات نه پښ چکوندې 4/2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. سی راپورته شو اغه نه پاس ای بی آر راپورته شو اغه نه پاس چکم دای اګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره بل داسې اګریمنت کړو چې پاغه کې خوګخیل کام لپاره هیڅ هم نو ټوله تاوانو اگر پینزو پینزنی مکانون چکم دی ایجیتیشن دل تروان دی مونگا تیرو چلور میاشتو ناس پورتا وقتو شو چپ ترخام که مدرن روانه و دادرن مونگ دیده پر روانه چکم چار جون 2015 باندی اگریمنت شو پا اغمان دی راسرا انلسی وی بیار عملو که چپ ترخام که چوم رزمک دویل پا اگریمنت که ورکلت شویده چه دوی اومه هم رزمکی پوری محدود شد که چه مونگ زمکا توتل دریس و ورکلی دو دیش کم دی پا هزار کنال باندی لگیا دی اور سرا اور سرا گرچا پیرش نور زیو که دوی مختلف زیو که تجاوزات شروع کردی چه تجاوزات پریدی
نعمت الله خوگخیل وای چکل ناپ ترخم کی نیشنل لوجستیک سل تا انتظامی چاره سپارل شوی نو حل تا دیر سختی شروع شوی او دخل کو روزگارون اور سرا متاثر شوی
کلنه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختی شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو تجاران چې دیم په دی بارډر د وژنې تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختی د پګیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څا او څ دا مسله جوړه شو بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو بیا کوم ٹرانسپورٹ چلے کا نا بزرگونو ٹرانسپورٹ تے ام متاثر شو بیا دلتا پتور خان کی زمون کوم مارکیٹونه دی دکانداران دی داتر متاثر شو نو تقریبا چ زمون لنڈی کوتل بلکہ د ټوله پختونخوا خلک چې کنه د دې سره بے روزګار شو وابسته وکنه ټول بے روزګار شو
د نېشنل لوجستیک سل چارواکی وای چې تورخم افغانستان او وسطی آسیا سره د تجارت لپاره یو مهم لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنت بانک په مرسته د تورخم پولې د پراخ کولو سمبالولو منصوبه پیل کړې هلته تجارتی حلو زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو دوی وای چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کاله کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي نېشنل لوجستیک سل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کناله ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه 4 نوي کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه منی خو مونږ ور سره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللی دي خو غخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د سواد پولیس د رپورټونو تر مخه په تیره یوه اونۍ کې په دغه سیمه کې 2 ښځې له خپلو کورونو تر تښتېدو وروسته د غیرت په نوم وژل شوي دي. دا ښځې واده وي او عمرونه تر 40 کالو زیات وو، خو پولیس او د بشري حقونو فعالان وایي دا ناموسي وژنې نه بلکې پر هغوی د کورنۍ تشدد نتیجه وه. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
په دغه پیښو په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي وایي چې دوی تحقیقات کړي دغه مشر ښځې د کورنۍ تشدد نه مجبوره شوې او کور یې پرېښودې وو.
که یو زنانه فرض که د کور لاړه شي اوزي هم نو چېرته به ځي؟ د حکومت په حق له هم داسې ادارې په کار دي، داسې خلک په کار دي چې هغه غوله بیا تحفظ ورکړي او حکومت له په دې باندې هم یو سنجیده او ډېر دغه اکشن په کار دی چې کم وجنې کېږي د غیرت په نوم باندې، چې دغه کسانو ته چې کم دي چې کم په دې کې ککړ دي چې هغو ته د قانون مطابق سزا میلاو شي او په قانون کې چې کومه سزاګانې هغو له مختص کړی شوي دي هغې مطابق هغو ته سزا میلاو شي، نو په معاشره کې به داسې قسم واقعیت چې کم دي د دې مخنیوی وشي.
په سواد کې ښځو ته تحفظ ورکوونکي سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال زیاتوي چې د پښتنو په معاشره کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې دي او مجبوره ښځې خودکشي وکړي یا د کوره وځي چې وروسته یې رشته دار د غیرت په نوم ووژني. دوی وایي چې د ناپوهۍ له وجې زیاتره متاثره ښځې له حکومت مرستې نه اخلي.
چې کله هم یوه زنانه د تشدد شکار شي په کور کې او هغې ته قانوني کاروایي ضرورتي د مشورې ضرورت یا هغې ته نفسیاتي مشورې ضرورت دي، نو هغه د سوشل ویلفیر آفیس ته راشي چې کم قسم ضرورت دي د مدد زنانه ته هغه به بالکل په هغه ډور سټیپ باندې ورته مونږ پرووایډ کوو. او بیا که چاته د تحفظ لپاره دارالامان ته تللي، نو د دارالامان باره کې د خلکو په ذهنونو کې ډیر غلط پرسپشنز دي، خو د چا په ذهن کې هم چې غلط خیالات یې هغې دي راشي په خپله ویني دا زه انتهایی محفوظ دی، دلته کې د زنانا جان مال او عزت محفوظی.
د منګولی پولیس مشر ډی ایس پی پیر سید زیاتوي چې پولیس د پاکستان هر وګړي ته قانوني تحفظ ورکوي. د ښځو د حقونو قانون باوجود زیاتره ښځې د پولیسو نه مرستې نه اخلي او داسې پیښې مخې ته راشي.
د دې لپاره بهتره خبره دا ده چې کومه زنانه چې هغه د ظلم وغیرہ ښکار کیږي او هغه یا مخ د سباله سې اني چېرې سباله زده او دغه د ظلم ښکار کیږي هغه ته پکار دا ده چې په مقامی پولیس باندې اعتماد وکړي راشي پولیس خپل رپورټ وکړي خو زیات تر زنانه تانی وغیرہ ته ناراضي او خبره پټه ساتي او هر کله چې خبره پټه پاتې شي نو هغه سباله د نقصان یو سبب جوړ شي دغه شانتي کم نارینه وغیرہ چې دي یا دا مونږ اکثر دا ملزم گروپ ورته وایو نو بیا زیات تر د پیغور وغیرہ د اغیخ کار کیږي او دا غي د وجه د جرم اغان سر چې دی اگر نه ما کیږي
پولیس وایي چې د یو انسان وجنه قانون په خپل لاس کې اغستل او د قانون سرغړونه کول جرم دی او عدالت ملزم ته د جرم ثابتیدو وروسته د قانون مطابق سزا ورکوي او په یادو دواړو کیسونو کې ملزمان نیولای شوی او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکول کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د تاریخ انصاف په مشرای د پاکستان مرکزی حکومت توای اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم د نه استعفا په صورت کې د جنوري پر 1 لیسملایو د خپل غړو د استعفا غانو واده پوره نه کړه د حکومت په خبره د اپوزیشن د سیاسي تحریک یوازینې هدف د خپل مشرانو د درغلۍ او پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول دي خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند خیبر پښتونخوا یو مخکښ وایي دوی به روانه ونې د پی ډی ایم په غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي سراج ظہیر رپورٹ را کوي
د جنوري په 1 د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبري اعلانو سره خبرو کې ویلي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ د 1 نیټې پورې استعفا ورکړي غنی د دوی غړي به له اسمبلی او استعفاګانی ورکړي نو دا دغه نیټه هم را ورسېده خو د اپوزیشن غړي او استعفاګانی ورنکړي او وايي په مناسب وخت به استعفاګانی ورکوي نو د فکر کوي چې مناسب وخت به کال 2023 تم وي چې کله موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پل پنځکل نه موده پوره کړی
یہ استعفی دینے کی باتیں ہیں
کئی ددوی د استعفا گانو ورکولو خبرې دی او اوس ویل کیږي چې په مناسب وخت په استعفا گانی ورکوي نو مناسب وخت به کوم یو وی نو زه غنم چې مناسب وخت به کال 2023 تم وی
مناسب وخت جو ہے وہ سن 2023 ہے
بل پلو مشال ریڈیو سره خبرو کې د جنوري په 1 د حکومت په دې دریز د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا سینیئر نائب صدر شابودین خان ویل دا سیاسي جنگ دی او په دې کې هر فیصله په احتیاط سره کول وی نو درتن کې میاشتې په لورم نیټه د پاکستان جمهوری تحریک غونډه ده او په دغه غونډه کې به د حکومت ضد د لانګ مارچ او د استعفاګانو فیصله کیږي
مخکېوالې رستوالې راتلی شي په سیاسي خبرو کې چې تاسو زموږ په حکومت کې شاهدي لپاره کې عمران خان درنه وایي او چې د حکومت په اسو مو هغه درنه پاتې د حکومت مو هغه څه دا رسېټ انتخاب را دي نو دا رسېټ په انتخاب کې موږ دې تر میدان خارجي نه سپري خورلې په الیکشن را روان دي هغه کانټیسټ کول غواړي ته پی ډی ایم د لورم تاریخ باندې میټینګ دی دا عمل به ان شاء الله جوړیږي یا د لانګ مارچ یا د
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریس په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل ناغه وي
کله نه په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو د خپل احتجاج شروع کړی دی نو په دې کې وقتاً فوقتاً حکومت دوی چې یو بل خلاف سم کې لګیا دي نو په دې کې زیاتر چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دوی یو بل باندې دباو اچي فشار اچي د حکومت مخالف ډلو د اعلانونو تم وګوري نو هغوی ته اول چا دا خبره کړې وه که د سند حکومت مات کړی شي نو کوم د سینټ انتخاب انتخابات چکیږي نو په هغه به اثر پروزی او حکومت په کامیاب نشي چې په ملک کې د سینټ انتخابات وکړي شي نو په دې وخت کې اپوزیشن ته چې کله د دې خبرې پته او چلی دا کدی د سند اسمبلی ماتي هم بیا به هم انتخابات کیږي نو دوی وچ مونږ به تشلا سپاتې شو نو دوی زکه دا خبره اوس واپس رستو ریورس کړي دا
ذکر ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت ضد د پاکستان په بیلابلو خارونو کې جلسی کړي او وای د فروری په اخیر یا د مارچ په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي د دوی د ریس دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی او دا حکومت راوستل شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي او نوې پاک او شفاف انتخابات وکړي شي خو بل پلو الیکشن کمیشن وار په وار ویلي چې دغه انتخابات پاک او صاف شوی او حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپل دورونو کې مالی درغلۍ کړي نو اوس دغه ګوندونه د جوړ جاړي او د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره دا جلسې کوي او د استفاګانو د لکه ور کوي، خو حکومت پور سره چرته هم جوړ جاړي و نکړي او نه بورته درغلي معاف کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
کڅه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الاقوامي مذاکرو د ځند او خند عامل طالبان بولی، خو طالبان وایي د سولې خبرې لا هم په ټپ نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې مذاکرو ته خند جوړوي. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله وال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره نه قانوني صلاحیت او نه هم سیاسي اعتبار لري. سالم احمد صالح رپورٹ را کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځند حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځند سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځند راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطعه شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځند او خند لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابت کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت شولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسله والو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته اشاره وایي. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام د دیونه په خبرونه کې د ډاکټر اشرف علي د ژوند او کار په اړه د خبري اوري. ډاکټر اشرف علي د پرمختیايي چارو کې پی ایچ ډی ډیگری لري او د کبالي سیمو لپاره د وی سړنيز ادارې مشري هم کړې ده. له نوموړي سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه کې زه ساسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به د هغوی لخلې واورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمو یو وتلې شخصیت ډاکټر اشرف علي صاحب ملمدې. ډاکټر اشرف علي صاحب په قبایلي ضلعو کې په اصلاحاتو راوستو کې هم ډیر مهم رول لوبولې دي. دا غوی د ژوند او کار په اړه به وسره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم
ډیره مننه ګلیا صاحب.
ډاکټر صاحب کلمړې زمنګ قدمن اوردونکو ته وای تاسو اکثر زمنګ په زیاتره په خبرونو کې یا په رپورټونو کې زمنګ تاسو غږ راخلو، خو کله شان تاسو خپل غره ته وای چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري درانه اوردونکو هم خبر شي.
ډیره مننه ګلیا صاحب تاسو نه تاسو د وخت نه تاسو د ریډیو د وخت را کول نه زما بنیادی طور تعلق چې دی هغه د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره دی، او ما بنیادی طور چې دی خپل تعلیم التکی کړی دی په بیا په مردان سیټی کې پراپر زما کالج چې دی الته شوی دی، بیا په خبر ته یونیورسيټي ته راغلی ما او پی ایچ ڈی ډیگری مو هم دا غږ نه اغستې ده. نو بس دا مختصر ورته زما د تعلیمي
او پی ایچ ڈی تاسو څنګه ویل چې پی ایچ ڈی تاسو په څه غوښتي کړو؟
پی ایچ ڈی اسما بنیادی طور چې د افغانستان او په قبایلی سیمو کې چې کوم دا ترګره په ځد چې کوم نړیوال مبارزه وا او دلته کې کوم فعالیتونه وو باغي حواله باندې د چې دا څه قسمه مسلې وې، څه قسمه شروع شوې، ولې شروع شوې، څنګه پایت ورسېدې او څه نتیجې ورکړي.
په دې کې څنګه ډاکټر ساتاسو لیتا په قبایلی علاقو باندې زیات کار کړی دی، په خاص کر په اصلاحاتو کې او داغینه مخ کې تاسو پی ایچ ڈی هم په دې موضوع باندې کړی و، نو څنګه تاسو دې خبرې ته لکه مایل شوي چې په افغانستان او بیا په قبایلی سیمو باندې کار پکار دی؟
دا سیمرز په دا سي اتنوي کې افغانستان ته تلو ما د یو ټلویزیون د پاره مو یو فلم جوړو، یو ریپورت مو جوړو. الته کې مونږ ته مکمل شو چې مونږ زیاتره د افغاني طالبان چې هغه وخت کې داغي حکومت دوره و، نو د هغه سره د ملاقاتونو مکمل راته مل شو او بیا د هغه سره مدیر د نزین علي د کاته وکړه او د هغه نمو د هغه د اهداف په اړه او پختل او د هغه د کارونو په اړه او د دغه حکومت د تشکیلاتو په اړه. نو یقینا چې ما ته دا ښکاره شو چې دا یو ډیر مهم موضوع ده د وخت او نړیوال بده ته اړتیا لري چې په دې باندې پوه شي چې دا یونیک تحریک چې دلته کې دا څنګه شروع شو، ولې شروع شو، لامل یې څه وکړل او څه نتیجې بیا ورکړي. نو په دغه اړه باندې زه چې څنګه رالم واپس نو دلته په پېښور یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی لپاره داخله شروع و، نو ما بالکل بغیر د څه تاخیر نه په هغه کې داخله واغستنه. یو خدای وجه او بل دا و چې چونکه زما خو پنځش پګیش یا ویش کال او شو چې زه قبایلی سیمو کې چې دی په دی باندې د یو ژورنالیست په توګه باندې هم خپل دنده ما تر سره کوله، د مختلف مطبوعاتي ادارو سره د بی بی سی سره مې تقریبا 14 کال کار وکړ. په هغه کې زما اهداف چې وو زما چې کوم ټارګټ ایریا و نو هغه دا و، نو زما ته لپاره دا فطري و چې زه په دې کې سپیشلایزیشن کومه تاسیس کومه او په دې اړه باندې زیات معلومات چې دی هغه ترلاسه کومه، او څومره چې کېدی شي چې هغه خلکو ته کنوي کما او هغه په دې د باندې پوه شي چې د سوه او سوه شو.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو د بحث خبريال هم کار کړی دی او د سره سره یو سیډنیز ادارې مشري هم تاسو کړی دا تاسو د دې چې کوم مسلکی هغه دی د دې کې په کوم کوم هغه تاسو پاتې شي بي او موجوده هغه څه دی؟
ما یو خدا دې څنګه چې تاسو ته وایم ما خو خپل کیریئر آغاز چې دی هغه د اخبار یو انګریزي اخبار روزنامه ډیلی دی نیوز نه او بیا دا کې نه پس چې دی رال م بی بی سی ته بیا د بی بی سی نه پس چې دی شپږ سولس کال چې هغه سرما کار کو بیا زما په ذهن کې دا سره لک چې یره په غوږ دی چې زه په داسې سطحي توګه باندې کار وکم چې ستوري را باندې کوم او رپورټونه را باندې کوم ولې نه چې په دې سیمه کې تحقیقي کارونه ته هغه چټک کوم او کوم کمې چې دی هغه چرته نه چې هغه زپور کوم نو مونږه اسلام آباد کی بیا د فاتا ریسرچ سنټر په نامه باندې چې پای کې خصوصي توګه باندې د فاتا په حواله باندې یاد قبایلی سیمه په حواله باندې موږ تحقیقونه پیل کړ چې په دغه ځای کې د نظام سیمه
دی دا سنټر تاسو کله پرانستلی و؟
دا سنټر چې د موږ پرانستلی و په 2009 کې او بیا تقریبا شپږ یا اووه کاله چې ما دغه مشري وکړه دغه تنظیم او بیا زه پیښور تر علما او بیا الته چې مونږه چونکی د کمیونیکیشن په حواله زما سپیشلی ټیم دا ونه بیا په پیښور کې مونږه د زلان کمیونیکیشنز په نوم باندې یو بل دفتر چې د پرانستو بیا د هغه مشري ما واغستن په هغه کې هم تقریبا مونږه د قبایل سمو کې چې څومره مسلې دي څومره شټړي دي څومره ایشوز دي چیلنجز دي دا غي د لپاره سب پریکټیکل ریکمنډیشنز کیږي دا غي د لپاره مختلف ډایالوګز د خلکو سره کول او تحقیقونه کول دا کارونه چې کوم دي نو بیا مونږ په دې باندې پیل وکړو.
تاسو ملګرو ملتونو ادارې سره هم کار کړی دی په دې لړکی؟
ما د اغي سرم د ایڈوایزر په توګه کار کړی دی د ملل متحد سره او اغي ته مو وخت په وخت سره سمره چې پروسه وا دا چې کوم رپورت سره تجدید سره په مشرۍ کې چې کوم رپورت جوړ شو نو موږ د دې رپورت حصو او دا چې کله جوړې دو نو موږ د دې په تیارې کې ډیر زیات زیار وباسلې دي او د خلکو سره دغه کنسلټیشنز چې وو د خلکو سره دا ملاوي دل دا غي سره خبرې ترې کول بیا دا غي نظر اغستل او اغي یو شکل یو منظم شکل ورکول چې هغه په کتابي شکل کې یا د راپور په شکل کې راشي نو په دغه کې او بیا دا غي راپور چې دی دغه امپلیمنټیشن دا پروسه چې کومه وا دا څنګه په مخ کې لاړه په اغي کې بیا زمونږ ځای ته د چي یو کردار چې هغه موږ په مخ کې بوزو.
ډاکټر صاحب ما تاسو میا چی په غالبا 2001 کال کې څنګه تاسو د خبرې ته اشاره وکړه سرتاج عزیز هغه وخت کې شل نکاتی یو هغه پریس کانفرنس یې ماته اوسم بیا چی او هغه شل نکاتی بیان کړیو غالبا د مارچ میاشوا او 2001 کال او د غالبا چې پکې سلریش نکتې بیان کړې وي تاسو ته خو یاد بی اوس هغه نکاتو کې او بیا غوښتو کوم وګورو د فاټا د قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې ورګړې هم شوې شاملې هم شوې هغه ټول مادو کې څومره پورې عمل شوي دی وسه پورې ساسي په نظر ماري
ګولیا سه په دقیقه توګه باندې ظاهر خبره ده چې د دې لپاره د یو منظم د سروي ضرورت دی د تحقیق ضرورت دی تحقیقونه خو په دې شوي دي خو په دقیق انداز باندې دا ویل پرسنټیج کې چې دومره کار شوي دی یا دومره نه دی شوي دا بزما په خیال نه مناسب وي ځکه چې زمونږه دو داسې رائے دی یو سکول اف تھاٹ دا دی چې هغه وسه پورې مایوس دی چې کم کارونه یا کمی وعده چې حکومت کړی وي هغه سي 19 څنګه چې هغه ویلې وي او یو سکول اف تھاٹ دا دی چې هغه وی چې نه کارونه چې دی بیا روان دي نو زما خیال دا دی چې دا دوه یو ځان له اکستریمز دی دا ویل چې بالکل څه کار نه دی شوی دا به نه مناسب وي او دا چې ډیر زیات کارونه شوی دي دا به نه مناسب وي زما خیال دا دی چې کارونه روان دي خو څنګه د خلکو غو ایکسپیکټیشن او د غیره توقعات دومره زیاتو چې دا غی خیال دا و چې د فاټا د انزیمام سره به چې کوم دی نو سپین باغ شنه باغونه چې کوم دی راکوسی او اسمان چې دی دا وخت راکوس شنو دا څه خو یقینا چې نه کیږي ځکه چې د حکومت چې دی دا غیم سلیمیټیشن دی دا غی سره حدودات دی بیا دا غی د ریسورسز کمی دی غی سره غی سره هغه صلاحیتونه او کیپاسټیز ظاهر
خبر را پورته کیږي دی کې ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې محدودونه یا هغه دومره وو، نو بیا حکومت دا فیصله سیاسي فیصله وو کنه په حقیقت کې دا به صحیح پریکړه وو؟
ګوره جی، دا د وخت ضرورت ته دا یو نه یو ټایم چې کوم دی دا به کېده. او زما خیال دا دی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کوم کار پته رو یو سلو لس کال کې اون شو، هغه په دې لس کال کې او شو، او دا یو وجه دا و چې اوس خلک د یو وشتمې صدای ګلیا سره موږ خبره کوو، د سپیس او د کمپیوټر او د ټکنالوژي خبره کوو، د جمهوریت صدای خبره کوو، د جمهوریت حقوقو خبره کوو، نو په هغه کې یو داسې نظام چې الته کې یو سړی ناشته او هغه چې کوم دی په خپل سویټ ویل باندې دا هغه پوره نظام چلی، الته د خلکو حقوق نشته دی، الته د آئینی او دستوري او اساسی حقوق چې دی غصب شوی دی، چاته د ووټ حق نشته دی، چاته چې کوم دی نو د الیکشن حق نشته دی، الته کې د سره صوبایي اسمبلی نشته دی. دا قسم یو نظام، یو سیاسي نظام چې دی په انټرنیشنل سیناریو کې ډیپند کول ډیر زیات ګران دی. نو دا د حکومت ظاهر ده چې یو سیاسي مجبوری و چې دا به خامخا به دا نظام په یو دغه باندې وروړو. خو وشو دا چې د تیرو لسیزو کې په خلکو کې هغه شعور چې دی هغه دومره زیات، سیاسي شعور دومره زیات چې که تاسو وګورئ سماجي او سیاسي دغه چې کوم دي فورمونه مخې ته راغلل، د ځوانانو فورمونه خد خد روته پکې، او تاسو دا دفاټا یو جرګې کردار تاسو ولیدو چې هغه په لږ وخت کې ډیر زیات موبلایزیشن کو، ټاپ لیول سیاسي او عسکري قیادت سره هغه د کاته وکړو، هغه چې کوم موبلایزیشن کو د خز یو ډیر د بنګ आवाज د سیمه نه راووتو، دغه چې کوم د مشرانو چې کوم د هغه आवाज دا چې ټول امپلیفیکیشن ظاهر خبره ده چې د حکومت سره ډیر کم اپشن پاتې شو چې هغه به دغه سیاسي نظام او د اصلاحات چې هغه د پاره یو مجبور جوړ شو.
تاسو ډیر ژور په معنی کار کړی دی او کو وګورو په زمکنی حقایق، تاسو خپل هم دا غزیته ورغدی کلونو کلونو رئیس دی معنی تاسو کار کړ، نو آیا اوس هغه قبایلی علاقو کې او وسنی کې تاسو ته فرق کاری؟
زما خیال دا دی چې سو پورې یو دقیق سړی نغوکی کنه مطالعه کوي نو یقینا چې ډیر زیات فرق کاری. د مثال په توګه تاسو ته وایم چې کله په سیمه کې فوجی عملیات پیل شو، نو دا غي وجه سوي، دا غي وجه دا وی چې په دغه سیمه کې د ترګرې په ځد چې کومه مبارزه شو، او هغه دغه ځکه ټول سیاسي دانچا هغه ختم کړي وا، سماجی دانچا ختم شي وا، اقتصادي ادارې د منځ ته لوي، عدالتي نظام خو د سره وونه، نو دا ټول شیزونه چې کم دي د هغه نفس بیا دا ټول شیزونه په وجود کې رااله، او دا چې دی د دې د پاره یو 3-pronged یا 4-pronged پالیسی چې کومه ده هغه پکار وي، یو دا چې د سلامتي یا د سکیورټی فرنٹ باندې داسې ګامونه واغستی شي چې دغه ځکه کم تر هغه ته د غیم بلامه تشین او غرید لپاره یو سیریز اپریشن نه وشو. بل دا چې په دغه ځکه په سیاسي محاس باندې چې کم دی الته خدانه وشي، نو د هغه د لپاره که تاسو خیال کو په قسمه کې یو وفاقي موږ سره د قومي اسمبلی یا د سینټ چې کوم دی غړي به غریب نمائندګي کوله د ټولې سیمې، پای کې نه د صوبایي سطح باندې څه نظام، نه په لوکل یا محلي سطح باندې څه نظام. د ټولو نه یو کار خدا او شو، یو بنیادي کار دا شو چې هلته کې د صوبایي اسمبلی چې کوم دی انتخابات شو، او هغه خلک چې کوم دی هغه د غړي د نمائندګانو په توګه باندې لاړه په اسمبلی کې د غړي आवाज مو چتي د غړي مسلې قسم هغه څه موثره کېدای شي چې نه، خو یو نظام راغی او الته کې د غړي نمائندګي انشور شو. پرون چې کوم دی حکومت اعلان کړی دی چې په 15 د سپتمبر باندې په د محلي حکومتونو تشکیلات چې د بم مستراشي
مقامي حکومتونو چې کوم دی
د مقامي حکومتونو نو خلکو هغه ډیرینه مطالبات چې کوم چې کوم دا دا یو ډیر اساسي نظام دی، او دا چې نه زما په خیال د خلکو او د حکومت ترمنځ چې کوم دی هغه کردار چې کوم دی هغه رابطي کردار چې دی هغه بالکل ختم شي. دا هغه خلک چې کله ته خلکو ته په سیاسي نظام کې حصہ ورکي، هغه ته د ووټ حق ورکي، هغه ته د دې حق ورکي چې ته مشریو کا، هغه ته د دې حق ورکي چې ته لاړ شه او خپل پیسې په خپل په خپل ډیزاین شوی پروجیکټ او پروګرامونو باندې خرج کا، 30% پیسې چې دی دا باندې په خپل باندې خرج کړي، او هغه د خپل محلی او د کوسو په کوم پرمختیاي کارونه دی پای کې ساخلی، نو دا تاسو د اونرشپ یو احساس ترکې، دا خپل یو احساس ترکې تر دغه سیستم کې سره جوړ شي. پرابلم زمونږ دا و چې دغه نظام نه موږ د خلک د دې سیاسي نظام نه اوباسل، نو د هغې چې کمی سیاسي نظام نه چې تاکله اوباسل چې د هغې کمې محرومې او کمې مایوسۍ وي، نو د هغې یو سپیس پیدا کړ او دغه سپیس چې دی ترهګرو له ځای ورکړو چې تاسو راشي او دغه نظام برخه جوړه شي.
نو آیا داسې ضمانت اوس شته چې دا خلا، څنګه تاسو ویلې چې ډاکټر صاحب، چې دا خلا د پور کولو لپاره یا پور کولو لپاره، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هم داسې ستونزې شته؟ ځکه چې مونږ په سیمه کې ګورو هغه بنیادي سہولتونو د کم وعدې شوې وي، کمې سیده حکومت دا یو اعلان کړی و چې لس کالو موده وخت ورکړی و چې په دې کې به په قومي دایرې کې د راوستلو لپاره دا پلان دی. نو آیا ستاسو په نظر باندې هغه خلا تر هغه شبې ده پوره شبې ده کنه؟
زه فکر کوم چې چیلنجز اوس هم شته دی، اوس هم ګیپ شته دی، اوس هم روم شته دی د امپلیمنت لپاره. ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې یو پوره سیمه جوړیږي، ګور یو کور چې جوړیږي د هغې لپاره مونږه سیمنټ راوړو، سریه راوړو، ترکان ته وایا، ګلکار ته وایا، څومره لوی پروسیس دی. دلته مونږ یو پوره ریجن خبره کوو، د یو پوره علاقې خبره کوو، او د هغې د سیاسي ودانۍ خبره کوو، د هغې کې د عدالتي نظام د راوستو خبره کوو، په هغې کې چې کوم دی د اقتصادي ډانچې د راوستو خبره کوو، په هغې کې مونږه پوری او سماج چې کوم دی د هغې غ روایات او هر څه د منځه تللي دي، د هغې بیا د ریکنسټرکشن او د ریهبلیټیشن خبره کوو. نو دا یو ډېر اوږد پروسس دی او ډېر وخت به اخلي. نو حکومت ما تاسو ته وویل چې موږ له پکار دادي چې موږ زمونږ چې کوم اویلیبل ریسورسز دي، زمونږ چې کوم صلاحیتونه دي، پای کې یو بیلنس براوستل غواړي، او موږ به خپلې هیلې خپل امیدونه چې کوم دي د هغې مطابق ساتو. کنی زما خیال دادی چې فرض کا داسي نمنګ با زمنګ اګه فرستیشن او اګه محرومه چې کمی مخکې وي اګه بیا په خلکو کې یقینا چشته دي. خو زما خیال دادی چې دې ته یو ډیر لوجیکل او ډیر منطقي سوچ پکار دي چې زما ریسورسز څه دي، زما سره کیپاسيټي څومره دي، او بیا ماته چیلنج څومره دي، او زه څومره هر پورې کامیاب یم. نو لکه زه تاسو ته وایم چې عدالتونه الته کې لاړه، اقتصادي ادارې چې دي هغه جوړېږي، سیاسي ادارې جوړېږي، اپریشن یې اوسې په سلک سکیورټي فرنٹ باندې چې کوم دی نو ګامونه اخستی کیږي، دا یقینا چې لیدی شي او بدلون الته کې لیدی شي. مثال په تور ما تاسو ته وایي چې الته کې عدالتونه لاړل، هغه یو پوره سیستم الته کې جوړ شو، الته کې پولیس لاړه، الته کې تانې جوړې شوې. په دې کې ضروري خبره ده چې هغه داسې آیډیل تانې بنی، هغه پولیس سټېشن به داسې آیډیل پولیس سټېشن نه، هغه عدالتونه به داسې آیډیل عدالتونه نه چې ستاسو انصاف ستاسو په درشل باندې درکې. خو یقینا چې یو هاف اوپن اپ د ډور، هغه دروازه کولو شو، او د دې امپروومنت لپاره روم خو هر ټکی لکه زړه په دقیق توګه باندې دم شمبلې چې په اسلام آباد کې دلته کې موږ سره یو ډیر آیډیل نظام دی. دلته ډیر ګیپس دي زموږ عدالتي نظام. تاسو زما په مردان کې وګورئ، په پېښور کې وګورئ، الته کې دغه مسلې دي، دا رشوتونه خلک تخلي، دغه ریډ ټیپ زم شته دي، دغه بیوروکراتیک سرکل چې کندي ده نه وته تیروز دي، دا مسلې الته مشته دي. نو موږ دانی شو ویلې چې دلته کې چونکه خراب دي، نو لہذا دا 100% خراب.
ډاکټر صاحب، تاسو خپل د غزي سفرونه هم کړی دي، تاسو هغه ته قبایل سره هم ملاو شي وي، په هغه وخت کې تاسو چې کله ملاوې دی، نو دا غوي خبرګون وسو سبې غختل او سبې ویل، او د دنیا او د نورو دا غنه به څومره خبر بو؟
ګوره جی، زما خیال دا دی چې دا چین چې دی کنه، دا ډېر یو فطري تقاضا ده د انسان، او همیشه د پر انسان چې دی چینج او بدلون واړي. دا یو نظریه د خلکو چیرې مونږه د خپل روایتو نه پورته تل نه غواړو. زما نه خیال چې دا د هغه خلکو د ټولو خلکو आवाज دی. روایت ستا، دستور ستا، کلچر ستا، تهذیب ستا، تمدن ستا، غلو کډوړو ستا، دود دستور ستا، نست پاسه دا خپل دی. خو چینج خود ترقی د پاره کیږي، او هغه چینج ک دنیا یو طرف ته ځي او ته بل طرف کې ناشې. نو زما نه دی خیال چې ته د دنیا د زغل سره سم خپل تک دوام ورکې. نو چینج به ته خامخا بزان کې راولي، او دا یو فطری تقاضا وه الته کې د خلکو چې موږ چینج غواړو. په ډیر په داسې نه دی چې ته زما په دې کاسټ باندې مال چینج راکړه چې زما روایت د منځ لاړ شي. هغه خو څوک هم نه ورکوي. هغه خو ستا په برتانیې کې، په یورپ کې، په امریکا کې هم خلک چې کوم دی نو د خپل روایتو سره پیار کوي. د ټولو نه زیات فنډمنټلیسټ خو برتانیې ده. د ټولو نه زیات فنډمنټلیسټ په دغه بنیاد باندې جاپان دی. د ټولو نه زیات چې سینټرالیزم طرف ته بیا روان دي. د ټولو نه زیات فنډمنټلیسټ خو زموږ سره انډیا ده، چې هغه د خپل روایتو سره څومره پیار کوي. نو د روایتو سره پیار فنډمنټلیزم یا بنیاد پرستی نه ده. دا د چینج په لار کې چې کوم دی نو هیڅ رکاوټ نه دی پکار. نو دغه یو چینج هلته یو فطري تقاضا وه چې خلکو وي چې موږ چینج غواړو. څوک نه غواړي چې هغه سړک جوړ شي،
دا به څوک نه غواړي ګل یاد صاحب چې هغه ته د سړک جوړ شي، هغه ته د پل جوړ شي، هغه ته د هسپتال جوړ شي، هغه ته د سکول جوړ شي، د هغه بچی د سبق ووي، د نوکر شي، هغه د افسر شي، هغه د پلار له چې کوم دی نو سهاره ورکړي. دا خو څوک نه غواړي. زما نه ده خیال چې داسې به څوک وي چې هغه وایي چې سړک او پل یو ماینر اقلیت چې دی چې د چا ویسټ انټرسټ یو پریویلج کلاس دی، د هغې سوچ بالکل بدل دی چې هغې د دغه انضمام خلاف چې کوم دی نو خپل فعالیتونه کړي دي او هغه چې کوم دي خپل سردرمې کړي دي. دا مطلب دی چې دا تاسو دا خبره وکړه چې
بدلون خبره تاسو وکړه نو د خلکو په غمانی نو دی بدلون ته هغه خو تیار وو نو په تم یې سوي
دغه بدلون چې کوم بدلون هغه غوښتو هغه دا و چې دغه ایکسپیکټیشنز زما خیال دا دی چې حکومت دومره اوچت ساتلی وو هغه ته هغه شنه باغونه خوولي وو. دا خو چونکې الیکشن نارے وے سیاسی نارے وے نو اغه س ما مخکم ذکر وکړو چې اغه س چې کم حکومت تدی تخول او اغه یقینا چې اون شو او نه غد کېدو قابل وو. د دې خبرې مولا اغه وخت مې درک وکړو چې دا سیاسی نارے دي او حقیقتونه چې کم دي ګراوند حقیقتونه یا زمینی حقیقتونه چې دي اغه د دې برعکس دي. ځکه چې دا غوړی پیسې اغه اوس پورې موږ سره چې کوم د کال لپاره موږ د یو سل لس بلیونو ډالرو خبره کړې به اغه پیسې چیرته دي؟ یو صبح هغه ته تیار نه ده چې اغه پیسې ورکړي او دلته کې پاره باندې پرمختیايي کارونه چې دي اغه مسله چې موږ ادارې خو هلته کې جوړ کړی خو چیرته کې سټاف نشته دی، چیرته کې انفراستراکچر نشته دی، چیرته کې چې کوم دی اغه کیپاسټیز نشته دی، استعداد کار نشته دی، چیرته کې ټولز نشته دی. زه په ځای موږ اتي زره لیویز او خاصدار چې دی اغه موږ ریګولرایز کړو او هغه چې کوم دی موږ ریګولر پولیسو کې زم کو خدا اغي د پاره خو اتي زره ور دې ضرورت ته د اغي د پاره د ټریننګ او تربیه د ځایونو ضرورت ته د اغي د صلاحیت ته پاره د خلکو د ټرینرانو هم ضرورت ته د اغي د پاره د وینیو ضرورت ته د پیسو ضرورت ته. دا ټول خو بغیر د پیسو نه کیږي. او پیسې ظاهر خبره ده چې حکومت اغه مروس نه رسی چې د هر څه کارونه چې کوم دي په یو ځای روان کې او پیرل چې کوم دي دا ټول اکټیویټیز رواني نو زمونږ خپل مجبورې دي مسلې شته او د اغي د وجنه د ګیپس او چیلنجز چې کوم دي د متمخه ترازی.
ډاکټر صاحب دې کې یو دا پوښتنه راپورته کیږي چې کومه پاکستان هغه ته وګورو تاریخ ته وګورو یو بیا دوا بیا کالو کې پاکستان کې زیاتره فوجي ډاکټرانو حکومت کړی دی. بیا اوس که موږ وګورو یو تسلسل سره جمهوریت حکومتونو په 2003 کال راځي روان دي. نو آیا ستاسو په فکر معنی کم یو سیاسي حکومت راشي خپل ایجنډا خپل یو غلري په تیر حکومت کې موږ کتلو چې هغه په د کال مودې ختمېدل نو انزمامي وکړلو نبی حکومت رال او کومګو ګورو د تحریک انصاف حکومت په خبر پختونخوا کې د دوه دویمه دوره هم ده. نو آیا تاسو په فکر مانی دا یو اړخ کې دی چې سیاسي حکومتونو بدلل دو سره دا چې کوم پروسه ده د قبایلی سیمو کې د ادارو د پیاوړي کولو او الته د نظام د غزولو نو آیا دا نور وخت هم نشي؟
زما خیال دا دی په کار داسې نه و ځکه چې دا یو کاز دی، یو نیشنل کاز دی او نیشنل کاز ورته زه په دې وایم چې په دې ټول ملک کې تاسو وکتل چې دا د ترګرې په ضد سمه مبارزه اوچلې دا څومره تباهي زمونږ وشوا او یو سل پنځوس بلیون ډالر چې کوم دی نو دا زمونږ د نقصاناتو تخمینه ده چې په دغه سیمه کې د دې سیمه کې چې کوم ګډوډي و دا غي په وجه په پوره ملک کې زمونږ ته دغه نقصانات رسیدلي دي. زمونږ چې کوم دی او یا اتیا سره خلک چې دی غي ځانونه د لاس ورکل خلک په کور شو پکې دا غي ظاهر خبره ده چې ډیر زیات کونډې یتیمان شو پکې خلک او خلک لا تر اوسه پورې ډیسپلیس دي کورونه پکې ړنګ شو څومره نقصانات وشو. نو دا دیوادې د سیمې یا د خیبر پختونخوا مثلا نه ده، د ټول پاکستان مسله ده او ټول پاکستان له متفقه تور پکا دي ټول سوبول چې دې خبرې ته متفقه یو داسې لای ہے عمل جوړ کی چې د دې خبرې نه په شریک باندې ځان او باسي دا سیمه چې کوم دی د نور سیمې په سیر باندې دې ته پرمختیايي کارونه ته پکې دوام ورکړي او دا د دین د مسلې ختم شي. هغه پوره چې کوم نظام خیال لري چې دې خبرې حق چې دې هغه ممبرونه باسه کوچره موږ سیریسلی دې خبرې ته دغه نه کو تاسو خیال لري چې په دې تیر سبختونو کې بیا چې کوم دینو دغه د لګ ګډوډي چې کوم دی را موږ شوې ده نو دا پوره تقاضا کوي د دې خبرې چې دې ته پوره پوره سیریس چې کوم دی توجه پکارتا او دلته کې چې کوم د خلکو جنون مسلې دي مطالبات دي د هغه عدالت په کار دا وغه ته ډیر سیریس توجه پکار.
آیا د کی د ترجیحاتو کې د حکومت استاسي په هغه معنی اوس کوم ګورو د موجوده حکومت هم دونیم کال پوره شو په پاکستان کې کوم سیاسي یو فضا وګورو نو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت رانسکورولو خبرې کوي حکومت بیا نو د کی په منس کې چې کوم دا په انګریزي کې استرا اوټستانډینګ یا چې کوم دا مسلې پاتې دي
نو دا خو دا زما خیال دی چې ګور سیاسي ما تاسو ته مخه ارزو کو چې دا ایجنډا یو نېشنل ایجنډا پکار دا په دې کې دا سوچ بالکل نه دی پکار چې دا د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپلز پارټي او یا د تحریک انصاف ریلیټډ یو ایشو دی چې څنګه تحریک انصاف سي دی دا غو حکومت له لحاظ دلته د پیپلز پارټي کار نه کوي یا د پیپلز پارټي په دور کې چې شي وي دغه مسلم لیگ نه کوي یا مسلم لیگ څنګه د انضمام کریډټ اخلي نو تحریک انصاف ته الته کار نه کوي دا یو نېشنل کار دی او دې ته په شریک باندې توجه پکار دوم په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا مسلې تاسو خبره سره بالکل اتفاق کوم چې دا مسلې چې کوم دی هغه په مسکې پاتې شي چې کوم نېشنل کاز دی چې کوم ګریټر کاز دی هغه په ځای پاتې شي او د سیاسي مصلحتونو ښکار شي ځکه ما مخکې دا خبره وکړه چې دا یو نېشنل کاز دی او دې ته د نېشنل کاز په توګه قتل پکار دی دا یوازې زبردا کوم چې نېشنل کاز نه بلکې ریجنل کاز دی او د نړۍ نورو هیوادونو لپاره پکار دی چې په دې کې د پاکستان سره مرسته وکړي او دا کوم مسله ولانګې چې دلته کې دا کوم نقصانات چې انسانیت تر رسیدلی دي یا مټیریلی ټول ریجن تر رسیدلی دي چې دا غلطي بیا ریپیټ نشي
څنګه ډاکټر صاحب تاسو ویلی چې دا یو اقامي او بیا په تیر په تیر بیا سیمایز یو ایشو دا مسله ده او د ته پام لرنه پکار ده څه دغه ګامونه دي تاسو په نظر باندې څه دغه وړاندې زونه دي چې هغه سره کول شي چې کوم سیاسي مشرتابه ده یا کوم دا زیاتره کچاري وګورو نو د کې د زیاتره ترقیاتی کارونو په فوج په لاس کې هم دی الته نو څه په کار سي دي تاسو په نظر باندې
یو خدا د چې ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې درې فرنټونه دي زمونږ سره چې موږ په هغه باندې ټول ګامونه واخلو یو خدا د چې تلته کې د سکیورټي 100% انشور کول پکار دي چې هغه سیفست سکیورټي امنیت دا بنیادی مسله ده تر څو پورې چې امنیت تا نه انشور کړي ته هیڅ قسمه اقتصادي کارونه تا تر پرمختیاي کارونه تا دوام نشي ورکول نه نو باندې خبره ده دا دویمه خبره ده چې دا خلک ډیر زیات د پولیس شوی دي د اکانومي چې کومه ده ډیر زیات خراب ده بیا دا غینه پس ماته سوي چې خلک اوس پورې لا به کور دي بیا پای باندې کووډ دا پور کال چې دی هغه تیر شو دلته کارخانه نشته دی دلته روزګار نشته دی مارکیټونه نشته دی نوکری نشته دی د خلکو د تعلیم سلسله د خلکو پاتې دي ماته شوي دي دا غینه لپاره بنیادی خبره دادا چې په اقتصادي دګر کې ډیر زیات کار کول پکار دي او دا خلک ګین فولي امپلای کول پکار دي دلته کې اکنامک زونز پکار دي چې جوړ شي دلته کې مارکیټونه جوړ شي بزنس اکټیویټیز پکار دی پای کې حکومت چې کوم ګامونه اغست دي نو هغه دادی چې او هغه یقینا چې د ستایل وړوم دي چې دا کم د افغانستان سره زموږ تجارت په اړه باندې کم ګامونه واغستې شو چې دا خیر هم بارډر شه دی هغه سلیری سات اخلاص شو پای کې تاسو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه چې دی 15% په تجارت کې کمی راغلی دی زیات زیاتوالی راغلی دی دا تجارت چې دی د افغانستان سره زموږ 15 بلیون ډالر وو یو ټایم کې او دا د بدقسمتې نه دی وستو وختونو کې چې دی 500 بلیون ډالر تر راغلی دی نو دا یقینا چې په دې کې دا زمونږ دلته کې د چیمبر اف کامرس او انډستریز چې کوم د مشر دی زای چینوالي صاحب سره غوړ زما خبرې کړي هغه ماته و چې 8000 بلیون چې دی په دې ځای کې دغه کیپاسټی شته چې دا تجارت موږ دومره حد پورې
صلاحیت شته چې
صلاحیت شته چې دا چې دا پټنشل دی چې دا موږ سیوا کو دا غي د پاره حکومت چې کوم ګامونه اغستې دي غدا دي چې غلام خان بارډر کولو کو انګور اډې چې کوم دی کولو کړه دا د بولکی خرلا چی په کورمکې چې کوم دی نو دغه کولو کو ترخم بارډر 24/7 کولو کو دا غي نه علاوه دا خیبر پاس اکنامیک کوریډور چې دی دا یو ډیر لوی زبردست پروجیکټ دی چې دا حکومت کولوکو او دا به چې کوم دی افغانستان د سنټرل ایشیا سره ملاو کې چې په هغه کې د حکومت د اندازې مطابق تقریبا د 2000 نو واخل تر 100,000 پورې خلک چې کوم دی دابا پکې پروزګار باندې ولګي د دین علاوه چې کوم دی زما خیال دا دی په ټوریزم کې زمونږ سره ډیر زیات پټنشل دی چونکې
دا سیمه دا سی دا دا غرونه دی او التکی چکم دی دا اداغه ډیر یونیک کلچر دی التکی دا چکم روایت دی هغه یقینا چې د دنیا د تورستانو د پارادایز راخون لري په دغه باندې سنجیدګی سرکار شین زما خیال دا چې دا ډیر ریوینیو جنریشن دی پیدا کولی شي. د دې نه علاوه دا منرلز دی زموږ سره ډیر زیات ډیپوزټ
مدنیاتو
مدنیات چې کوم دی او هغه دومره دی چې په هغه باندې زما خیال دا چې د پاکستان اکانومي تر ډیره وخت پورې چلی دی شي. ضرورت ته خبرې دي چې موږ سره لیټسټ ټیکنالوژي ته اکسس وشي. دا ټیکنالوژي موږ له دنیا راکې چې موږ د دې دا اکستراکشن چې کوم دی کنه دا مدنیات موږ په صحیح طریقې سره راو باسو.
صحیح
اوس خمونګه هغه ډیر ټریډیشنل طریقې سره راوباسو دا غیر سره چې کوم دی نو زیاتره حصہ چې کوم دا په ویسټ کې لړ شي ډیر کم حصہ موږ ته پاتې شي. چې کوم حصہ موږ ته پاتې شي بیا دا غیر د پاره هغه ټیکنیکل سکلز موږ سره نشته دی موږ سره مارکیټ نشته دی که مارکیټ شته دی ټرانسپورټیشن نشته دی روډونه را سره نشته دی نو هغه زموږ نه ځای شي. نو لهدا دغه دغه ته پاملرنه پکار ده. دلته کې چې کوم دی ماربلز دي زموږ سره زبردست ماربلز دي هغه صرف د دې وجه نه بهر جوړ شوی دی پاغه باندې سلور سوا درې درې نیم سوا ماربل انډستری چې کوم دی دا د ممندو په ماربلو باندې دی خو هغه زیاتره چې کوم دی په پیربالا کې دی په خبر کې په یوځای بل کې واحد د دې وجه نه چاته بجلی نشته ده.
صحیح ده.
نو کو دې خبره ته پاملرنه اوشي نو زما خیال ده چې انت پوتنشل ډیر زیات دي او ډیر زیات چې کوم دی الته کې کار کې دی شخو په دې باندې یو سیریس سٹارټ شي دی
یو سنجیده هغه پکار دی. ډاکټر اشرف علي صاحب ډیر زیاته مننه چې دا مشال مرکه کې تاسو موږ سره برخه واخصله او خپل معلومات او سیړنی او تحقیق او په خاصه توګه قبایل تاسو چې کوم هغه یو خوشبینی خودله ډیره زیاته مننه تاسو
یو جهان مننه ګلایس
خوشاله اوس د مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو ډاکټر اشرف علي صاحب سره مو خبرې واوریدلې. د مشال مرکه کې با یو بل د پښتنو وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې بیا زه ګل ایاز حاضر.